افغانستان د ولسی جرګې غړي د مشرتابه د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکیچ په شپږمه ورځ هم ونه توانېدل چې دغه ستونزه هواره کړي. د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوې چې نامنۍ راکمې شي. او په هند کې انتخابات د هند واکمن ګوند چې نریندرا مودي مشري کوي په غوڅ اکثریت ګټل. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزه سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
خارګویلی چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول شوی دی. افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ به 30 میلیون امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کړي. او د هند د پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودي ګوند تر نورو مخکې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن پر ټویټر ویلي دي چې دوی ته ثابت معلومات رسیدلي دي چې د می د میاشتې په 6مه او په 22مه په هلمند او په کونړ کې په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی دی چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته دې پام وکړي او د جګړې اصول تر پښو نه لاندې کوي. په افغانستان کې چارواکو په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څرګندې ویلي. هر ګویلی په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس د مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنۍ غونډه کې مسؤلو چارواکو ته په دې اړه ځانګړي سپارښتنې شوې دي.
د
وای د ملي امنیت شورا د پاپرنی غونډه کې پر دې خبري وسوې او پریکړه وسوه چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډې ته په دې اړه خپل طرح وړاندې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې او د احصایې ادارې ته د تخنیکي چارو مسؤلیت سپارل شوی دی. په غزنی کې د په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په مني کې وشوې، خو غزنی د امنیتي ستونزو له امله له دې بهیر محروم سو. د غزنی د بی امنه ولسوالیو یو شمېر خلکو په حوزوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې، خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ انتخابات وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان قیام الدین چې په کامران مشهور ونیول سوی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قومندان د نیولو لپاره نن سهار په مشرانه کې پوځي عملیات شوی دي. عملیات ځانګړو ځواکونو کړی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو څلور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول سوي. د افغانستان بانک وایي په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول به د افغانۍ بیه لوړه سي او ډالر براول ویشي.
دی وایي د شنبې په ورځ د 30 میلیون امریکایي ډالرو په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډیر تاثیر لري، ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي، دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
په وروستیو کې د ډالر په بدل کې د افغانۍ د بیې د ټیټېدو له امله د خلک او سوداګر له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن 100 امریکایي ډالر په 1000 افغانۍ ماتیږي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا دولتي مامورین چې ثابته تنخوا اخلي شکایت لري چې د افغانۍ بیې ورځ په ورځ ټیټېږي او د ډالر د لوړېدو له امله په مارکیټونو کې د موادو نرخ لوړ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رایه شمیرنه کې د بری وختي مبارکي ورکړې ده. غنی په یو ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکارۍ پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. د ټاکنو ته تر ډېره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پوښتنې په توګه کتل کېږي. د مودی د اقتصادي اصلاحاتو د کړنلارې په اړه د هند په ټولنه کې مختلف نظرونه ورکول کېږي. د هند د ټاکنو کمیسیون ویلي د مودی په مشرۍ ګوند بارتیا جناتا د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. په هند کې ټاکنو شپږ اونۍ دوام وکړ. دا لا نه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونو رایو چې اچول شوي څومره ګڼل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د لرې واټن ویشتونکی نوی راکټ یې ازمویلی دی. د راکټ اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د پاکستان د پوځ د یوه بیان پر اساس د شاهین دو په نوم راکټ 1500 کیلومتره واټن ویشتلی سي. د راکټ نن ازمویل شوی دی او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زیلنسکي د فرمان له مخې به پارلمان لغو شي او د جولای په میاشت کې به له سره پارلماني انتخابات وشي. د زیلنسکي فرمان نن د اوکراین په رسمي جریده کې خپور شو.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال سي درته وړاندې کړل. تفصيلي هر وخت او هر کله چې وغواړي په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شي. په ولسی جرګه کې د مشرتابه پر څوکۍ د راپورته شوي کړکېچ په شپږمه ورځ هم بحثونه او ناندرې روان و، خو د مسلې هواره روانه ووت. دا چې نن دغه کړکېچ کومې خواته تللی پرې ریپورت به ولرو. په غزنی کې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو کې د دوی اقدامات دغلته د امنیت د ښه کېدو سبب شوي دي. د امنیت قمندان سمنوال محمد خالد وردګ:
اوس دی دوه نفره ته یو ځای کېدای نشي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې 40 نفره او 30 نفره تلفات نه ورکوي، او دوی به دا د ضربات کم هم نشي چې څو دی رانشي سوله ونه کړو. د موږ څه خبرو ته کېنه دي
خغله وردګ. طالبانو ته دا وخت تلفاتو خبره په داسې حال کې کوي چې لام له غزنی څخه د نامنو یو ریپورټونه راځي. له وردګ سره مرکه دروو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د هند انتخاباتو د نتایجو په اړه چې ویل کېږي د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند پکې مخکې دی هم ریپورټ لرو. را سره اوسئ. په 19 خبرونو کې کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د مشمانو د حقونو په اړه د ساتي رړي او یونیسف ادارې مشترک پروګرام خبرو. خو وسته خبرونه لومړی ریپورت راخلو. تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې نن شپږم ورځم د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ دوام درلود. که څم په دې برخه کې یو هیئت ټاکل شوی و او داسې ګمان کېده چې دغه هیئت به وتوانېږي دا کړکېچ پای ته ورسوي او یوه پریکړه وکړي، خو ویل کېږي چې نن هم دغه کړکېچ نه دی هوار شوی. همدا اوس را سره له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. هغه دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام صاحب، د نن ورځې په غونډه کې چې د غالباً د همدې مشرتابه د څوکۍ پر سر په بحثونو را څرخېده، څه پرمختګ وشو او کنه؟
مننن صاحب، شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر باندې جنجال روان دی، او نن هم د جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي نن د هغه رای چې مخکې باطله شوې وه او وروسته یې د تایید دعوه کېدله، د تایید یا رد په اړه رایګیري وکړي. خو دغه بهیر هم د جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شو. د دې جرګې د کابل د خلکو استازي او د دغه ګمارل شوي پلاوي یو غړي علاګل مجاهد رسنیو ته وویل
ما خودم در کمیته بودم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و در داخل تالار رای گیری شود و امروز و باز به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای بر ما و فیلسایبا 130 نفر وکیل امضا کردن که می رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنم. رحمانی صاحب میگه و دوگاه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سیریز باید رای گیری شود.
انسب د دغه کړکېچ د ختمولو لپاره دوه ورځې وړاندې وویش کسیز پلاوی و ګمارل شو. د دغه پلاوی یو شمیر غړو 13 ورځ پریکړه وکړه، البته د ولسی جرګې د آرشیف لکتلو نو وروسته چې د خاغلی رحماني یو باطله شوې رایه چې د معتبره د لمخې رحماني یو سلر ویش رایو په خپلولو سره 50 جمع یو پوره کړی دی. خو دغه پریکړه سره دم دغه کمیسون زینو نور غړو مخالفت وکړ او وی ویل چې دغه رایه باطله ده. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې دغه قضیه یو اړخ ته وایي چې دا پریکړه ورته ځکه د منلو وړ نه ده چې د په خبره په دې برخه کې یو اړخیز تصمیم نیول شوی دی.
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رأی باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رأی فیصله خود را آورده، اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول، موضوع حل است.
انسب که څه هم په خپل میر رحمان رحمانی تر اوسه پورې رسنۍ ته نه دی را مخامخ شوی او په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پلویان یو په ځانګړي ډول په ولسی جرګه کې د سمنګانو ولایت د خلکو استازی ضیاءالدین ضیا وایي چې د دغه ګمرل شوي پلاوی د پریکړې له مخې ښاغلی رحماني د جرګې رئیس دی. ده وویل چې نن د 130 وکیلانو لاسلیکونه هم راټول کړل چې رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه باندې منلی دی او د خلک به ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په څوکۍ باندې کښېنی.
هیئت فیصله خود اعلام کرد، هیئت با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میررحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسی جرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
خوان صاحب د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا له دغه وضعیت استومانه شوي دي. دوی ژر تر ژره دغه لانجې د حل غوښتونکي دي. دوی دواړه طرفونه هڅوي چې باید په قانون باندې عمل وشي، د افغانستان په اساسي قانون باندې، او همداراز د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو په قانون باندې. یو تن وکیل چې د هرات ولایت د خلکو استازی دی، سید عظیم اکبرزی، رسانه او تا ویل
کنین اگر میخواییم سری هم انتخابات بشه این رای گیری کنین، اگر میخواییم علینی هم بشه این رای گیری کنین. رای حل نیست اگه بعضی ها پارلمان رو به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
انسب دغه لنجا وروس له هغه نه پایل شو چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ باندې د دوو مخکخ نوماندانو ترمنز میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنز د ولسی جرګې د ریاست لپاره رای گیری وشوه، رای چونه وشوه. په دغه رای چونه کې میر رحمان رحماني او سل درویش او خاغلی اصولي 55 رای خپل کړی. که څه هم د ولسی جرګې پوخانی موقت رئیس عطا محمد دقنفور د میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه باندې اعلان کړ، خو دغه اعلان هم د خغلی اصولي او د یو شمیر نورو وکیلانو له مخالفت سره مخ شو، ځکه دوی ټینګار وکاو کوي چې رحمانی د 200 خرایونه 50 جمع یو نه دی، په انتخابات باید بل دور ته لاړ شي او د دوه نویو کاندیدانو ترمنځ دغه انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام مولا اکرام و چې له کابل د ولسی جرګې د نننیو بحثونو حال راکوو چې لا هم پکې د مشرتابه د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکېچ نه دی حاضر شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم په غزنی کې د اغه انتخاباتو مسله چې تر سره نشول او ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال ته سپارل شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرحې کار پیل سوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرحې د چمتو کولو سپارښتنه سوي.
در جلسه دیروز شورای امنیت
غوای د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسه پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یو طرح وړاندې کړي، سیمه ایزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه سوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عملونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر نامن ولسوالو یو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو دغه ولایت د امن ولسوالو یو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصره کې تیز روانه چې په دغه موضوع باندې د انتخاباتو فارغ سره کور خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځ شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد هغه بیا د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي اساسیتوب کې تضمین شي هغه به ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې درشو ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. بلخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره سي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر اساس په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي، څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل سوي.
په غزنی کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت د امنیتي قمندان سمنوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده، نو له دې امله د په وینا د امنیت په برخه کې هڅې زیاتې شوې او زیاتو سیمو کې وسلوال ځپل شوي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې نوموړي وویل چې مرکزي دولت او همدارنګه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم د غزنی ولایت ته پاملرنه زیاته کړې او دی وایي چې ډېر زر به د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د سمنوال محمد خالد وردک سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوه چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردوی ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را پشو. او بل ساعت منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د حوزې سې مابس هغه سره مکمل امن شو او په غوځ کې د طالبان چې د محکمه علنی الته بکیده د خلکو نه پیسې اخیستل کېده پازل ته خدای چې اوس موږ به زو چول اوس مکمل شار په امن کې دی موږ په دوه باندې به تکانه کو چې موږ د امنیت په تنه په شار کې راستلې د امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیای چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو د کمربند شار نورم پراخه شي کارونه هم پر روان دي ان شاء الله
داسې ویل کېدو چې څومره د وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت پر سوې ده که څنګه ده
یا ورشته دي تقریبا څه کمبوت لرلای موږ په تشکیل پوره دی انده که کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخی د غزنی کې امنیت دی هر څوک راځي د ورځې تقریبا موږ د شلو ډیر شو نفر سره موږ موافقه کړې چې د دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي و دی تصمیم لرلو چې غزنی ولایت سقوط ورکړه خوشبختانه د نوي رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سوه هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طلبات وختي دي یو مثال به زه درته وایم چې د بند سرده کې چې درې دېرش نفره تنه پاکستاني وو چې د بین په غو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کرباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې دی شل نفره او دېرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سره خبرو ته کېنه دي
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې څنګه افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوي چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوشته نه ده
بله اوشته ده مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده په غزنی باندې ده چون د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د تدا ثابت کړي چې موږ تاسو ته امنیت ولې او د باید په آرام فضا کې وزون وک
د غزنی د امنی کمانډان سمونوال محمد خالد وردګو چې تاسو سره د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کډوالۍ نړیوالې ادارې وایي په تیرو شپږو کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي او نږدې همدومره نور په هیواد کې دننه له خپل کورنو بې ځایه کېدو تاړ شوي اسمت څاروان پلی تفصیل لري
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وی په روان میلادي کال کې 15,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تیرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 4 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې څه باندې 11,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2013 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 15 له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 15 له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللو کډوالو تر ټولو ډیر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. په همدې شپږ کلنه موده کې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان رابغاړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هېڅ نشته دی. نو لوی چهار سړې کومک نه دی.
ځینې نور بې ځایه شوي افغانان وایي
رحمت الله د چبی درې ولسوالۍ د لنډلان د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
ما نوم عبدالرحمن د چبی درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي.
جنګ له وجې رابېزه شوي کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ جګ بېرته دولت عملیات وکړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې یوازې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي د هند د انتخاباتو موضوع ته ورشو. په هندوستان کې د عمومي انتخاباتو د رایو ګڼل نن پیل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې کې څرګندېږي چې په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند تر هغه څه چې اټکلې هم کېده ډېرې رایې ګټلې دي. په تېره خپرونه کې مې په دې موضوع له عصمت ساروان سره چې دا موضوع یې تعقیب کړې خبرې وکړې. له هغه مې وپوښتل چې دغه انتخابات تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې انتخاباتو کې کوم لوری پکې مخکې دی او د رایو شمیرې څو دي.
ان څه مخ ته دي چې هم دې موضوع ته راشم، اوریدونکو ته به اول دا ووایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیمې ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپلو مستقیمو رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي. انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. راپشم د هند د عامو انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه، لومړنۍ نتیجې شي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېر رایې ورکړې. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجې ښیي چې د ښاغلي مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 229 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 202 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1940 میلادي کال را په دې خو لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات کړي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 500 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سواره چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهم مشر هم ده، د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یو خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یوه څارونکې تحقیقي اداره وایي په دې هېواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری و اشاریه شپږ سلنې ته پورته شو چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزاند دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري شخړې هم هم د هندستان ستونزې زیاتې کړې دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسالې او له پاکستان سره شته کړکې چې هم له لویو ننګونو ګڼل کېدی شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې څلوېښت هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنګي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې له څه ننګونو سره مخ. زموږ غږ د راډیو ناورې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال سي سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په هوایی عملیاتو کې ملکي تلفات زیاتېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی ته کره معلومات رسیدلي چې د مې په شلمه او دوویشتمه په هلمند او په کونړ کې په هوایی عملیاتو کې ملکي خلک وژل شوي. د افغانستان حکومت لا خبرې نه دي کړې. ارګوای په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ترنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د ازادي راډیو ته نن ویلي چې د ملي امنیت شورا به د ملي امنیت شورا مسؤولو کسانو ته دندې سپارلې دي او په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړه وشي. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت تر لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رای شمیرنه کې د بری مبارکي ورکړې ده. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر په ابتدایي پایلو کې څرګند شوی چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. او د اوکراین د پارلمان په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زلنسکي د فرمان له مخې به د اوکراین پارلمان لغوه شي او د جولای په 1 به د پارلمان د ټاکلو لپاره بیا انتخابات وشي.
دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مولا فرشتي جلال زی واوریدل. تفصیلی زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. او اوس هم فیروزه عزیزی د څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې سبا به په کابل کې د ماشومانو د تکواندو رمضاني جام سیالۍ پیل شي. د دې فدراسیون رئیس بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې باید د کابل د شل کلبونو 150 لوبغاړي برخه واخلي. د ښاغلي ترکی په خبره دا سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي.
تاسو برگزاری این مسابقات احترام به ماه مبارک رمضان و رشد فنی و رشترهای خرسال و اطفال
در نموری پا خبره در غدال سیاله لطیر و نه کلون رهیسه هر کال در روژی پا میاشت که جوریگی. در افغانستان در فوتسال لشل کلون و کم عمر جوانان لوبډاله لی ایران او هانکانگ لوبډاله سر سیاله لری. در افغانستان در فوتبال فدراسیون سرپرست یوسف کارگر آزادی رادیو ته وویل چې دا سیاله در کچنی اختر پوپام جوریگی او در افغانستان تر چنگ با پکشل نور آسیایی لوبډاله هم برخه واخلی.
تیم ملی فوتسال افغانستان آمادگی تمریناتشان آغاز شد به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی که منعقده ایران انقریب عازم ایران میشن. در 12 تیم آسیایی حضور پیدا کردن.
تاکل شوی چه دا سیالهی دا ایران پا تبریز خار که ترسر شی. کاغلی کارگر همداشان وویل چه تاکل شوی دا افغانستان دا فوتسال ملی لوبډاله در اتنون که جون میاشتی پا ممنیچا دا تاجیکستان لوبډاله سرا ایو دوستانه سیالهی کتی. دای دا افغان لوبډاله تمرینونو تا پکتو هیل لری چه ملی لوبډاله با دا سیالهی وگتی. تاکل شوی سبا دا افغانستان و پاکستان کرکټ ملی لوبډاله په یو تمریناتی لوبه کې مخامخ شي. دا سیالي د افغانستان پر وخت 3 بجې پیلېږي او ملي تلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلند سره د کرکټ دوه لوبې یو مساوي پای ته ورسولي. د پاکستان سره تر سیالۍ وروسته افغانستان یوه بله لوبه له انګلستان لوبډلې سره هم لري. دا د کرکټ له نړیوال جام څخه وړاندې تمریناتي لوبې دي.
دوستانو وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته مطلب راخلو او دا یوه مرکه ده د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ۱۰۰ میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي برخې مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري څو د برېښنا د ضایعاتو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه دوی به وکولی شي چې له لرې واټن څخه د هغوی چې برېښنا بیلونه په وخت نه ورکوي برېښنا قطع کړي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا څه ډول یوه پروژه ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکي ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو ترقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $5 میلیون دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولی شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلا لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمد زید افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مرستیال و چې وای زیرک میټرونو انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړی ده. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلای کړي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په هم دی اکلا د کورنیو او ټولن پو خبرې اورو. قدر منوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
زما حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا موبایل خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د جټې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راندې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جای جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګرخ نه سم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا وهلکم اوشت کنم.
په چی باندې وهي؟
یا پلاس بوندی، یا چپ لقه بوندی، یا پلخته بوندی، یا پلین بوندی، هر چی برا فرست.
ای بی کی گی نه؟
ای بی کی گی زنگن خواه ما خواه ای بی کی گی
شن خو لگه زردی اصاب دسی نارمان
نکی گی دقیق جوش کی چای نسیم کلو دیر بوج رو بوندی رو زی
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چوالی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دشت بزن بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرست دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رز بیا ما شما نوه هی؟
بلا رز
تاسی ماشومان و هی کنه بیا وقت متوجه سوی دا چو برا پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جورت کیگی دا غرز دایده چه هر سوگی پتا که و کندی بیا زان غلای کندی نوری یک ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشومان کم چه غواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کوی. په خشونت سره ماشوم مړاوې او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوا نه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سه فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پالچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي؟ هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه یو شوخی چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتا کوته راواخله او دبای ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د امور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کېنولې چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل دوی ته رسېږي، دا څه زما ورته رسېږي؟
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کېږي رټل کېږي دا څومره مړاوي کېږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره زړر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندي، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار وي لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داری د شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مشران ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه پلار پرې وکړي چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرقم ده، که ګل دی شه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په منس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګلم میرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو لقبل ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نامنو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مختلې مینې پریښو دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند خطیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې خپرونه کې د همدې بې ځایه شوي کورنیو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو؟ وږی تږې د دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرضی د دې خوا دی.
او مسؤل چارواکي د دوی د ستونزو په اړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي موسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بې ځایه شوي کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دې اونۍ په کور کلی خپرونه کې همدا موضوع څېړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بې ځایه شوو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی یاد پرون پوشان بے کورن شی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مونږ فعلاً دلته راغلي او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي، خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې، ورونه، خویندې، ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا په یو ځای کې څلور کوره، پنځه کوره، شپږ کوره، صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده، خټونه یا یوه یوه خیمه درولې ده، نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې له پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګران خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای نه راغلي یاستئ؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاستئ؟
د دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستئ؟
ای خور جانه، کوم مشکلات نه لرو؟ وږی تږې د دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرضی د دې خوا دی. شی نه لرم، فرش نه لرم، بل شی نسته.
دا کور کې مت شی ورکړی دا اوس چې موږ ګورو.
بوجیګان د بوجیان مو ګنډلې د پدا کورونو کې ما چې ولې د پردغه شی ورستیرو.
دوستانو، موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور تر نه نوتو او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې. دوستانو، مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن، ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان تر جماعته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو، البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشي مرورو دوی څوی او دا پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي. ګران ځان نو پیژنه؟
بابوګي
خورځاله. دلته روغتون چې شته کنه شته؟
نه، یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی. مشترانه دې مستر شوی؟
مرسته نه شته؟
نه.
شفخانه، دلته مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب هلته برته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته دي چې شفاخانه نسته، پیسې نسته چې غټ غټ شفاخانه تی بي سو.
خاله جان، ځان را پېژنه؟
بيبي اوا.
بيبي اوا، خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم، وګي تګي د تمام ورځ دلته وګوره. لور مې مریضه ده، په کور کې شي دختار نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې پنځه شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان هم مریضان دي؟
و دلته وګوره، لور مې ډیر سخته مریضه ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته وي.
دا مریض ده؟
و دا غلور من دیر و مریض ده خور بیخی دیر ده تکلیف را بانده تیری که خور دستیم چه بیخی پا کور که بیخی نشته میاده میام نشته دلتا چی را سر ده خور
نخوت دو دخ و تملی او نمونگ دو دخیانیو دا دکم ظالم دلات در پدر افغانانیو.
که دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم راسره ولاړ شي، دا هم د خوانزي تنزي او ارزول لري چې خوانزي ته لاړ شي. دغه پښتنو کومه ځان نو پیژنه؟ ګرانی
نوم علی ده.
علی جان دلتا په کم کې ژوند کوي؟
او
تبشته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې مو سیبر ته وستم.
مخکې چې هلمند کې مکتب کې وي؟
او
خوشاله کې مکتب کې لاړ شي؟
او خود خوشاله.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کې یو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بو ته چې دلته وبنه مونږ خپل او بو ته ز کاغذانو ته زو شي مونږ ځان تر اورو بیا
دا ماشومان چې ګوره چې مکتب ته زی یغه یو بو په سینې زی مثلا کاغذونه نه جمعي بس وای چې کاش کې زوای داسي.
او خدای خوشاله دي.
شي خوري روزه مات کی؟
روزه مات کی ار شي چې واغه بخرم کچالو خرم او بشته وی ار شي چې واغه خرم او بو ار شي چې خرم.
یعنی دلته سن لاره شي تاسو لوب وکوي یا بیرون لاړ شي یا مکتب لاړ شي داسې نشته دي؟
نه دلته داسې نشته. کښې وای
ډیر مننه ګرانی. دلته بغیر له خټونه بغیر له څو زړو پردو نه او بغیر له زړو شیانه نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي. نه خوراکي توکي شته او نه هم د سکلو پاکې اوبه شته او نه هم د اوسېدلو سم ځای. نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو. د خور هم مریضه ده او لورې هم د څه وایي. نوم دې چیرې؟
نسیمه.
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې؟
د هلمند نه راغلې. هلمند کښې خو جنګ و نو ټول کورونه مورونه چپس ولاړه جنګ و. موږ خپله مشکلات سره مخامخ ټول راغلو. دلته
څه مشکل لرې ګران؟
وسار څه مشکل لرو چې نه د اوبه مشکل هم لرو د غذا مواتی مشکل لرو کسان پختار چې دومره پیسې لرو چې د ماشومانو ډاکټر ته
درنوسانو دلته په کوڅه کې ولاړه ما. دلته ماشومان ټول وکلن شپږ کلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي. را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمعي یا کباړ جمعي. یعنی دلته هیڅوک ماتروس پورې ونه لیدل چې هغه د بکسه په شا ولري او ښوونځي ته د روان شي. ټول همداسې یعنی سروازی په ډېر بد وضعیت کالي یې همدارنګه ډېر په مشکلاتو کې د رنګونه او د څیرو نه ښکاري چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي. ماشوم بشکې په کراچۍ کې او پښتنه به یو کوم دا وبې د کوم ځای نه راوړې دي. روژه نه ځان او پیژنه؟
رفیع الله
جانه چیرته تللی وې؟
اوبته.
دا وبې د کوم ځای نه راوړې؟
پام نه.
دغه بشکې خو ډېرې غټې غټې دي، زور رسیږي که نه؟
رسیږي.
البته دلته اوبه نشته رفیع الله جانه؟
نه.
دغه اوبه بیا څومره وخت تاسو ته بس کیږي؟
دوه ورځې.
هره ورځ اوبه ته خپله راوړې؟
او
دا اوبه پاکې دي؟
نه
ډېرې پاکې. دونه چې لپاره ګټه پورته کوي؟
کالي دپاره.
رفیع الله جانه کراچۍ د واخله اوبه دې بیسه مننه ګرانه. واقعا د دغه تصویر په لیدلو سره که تاسې وګورئ واقعا ډېر دردونکی تصویر ده. نو دوی روان دي دغه بشکې به دننه باسي او دا بشکې هم دوی وایي چې دوه ورځې دپاره بس کیږي. هغه هم د کالي مینځلو دپاره د سکلو پاکې اوبه نشته دي او البته د کالي مینځلو دپاره دغه اوبه دوی اخلي. درنو دوستانو په راپور کې مو اوریدل چې د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د پوهنې په برخه کې وه. د نساجي بګرامي په کمپ کې ماشومانو ته په دې خاطر په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره نه وه چې تذکرې او اسناد یې نه درلودل. د پوهنې وزارت له ویاندې نورین ازهد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي.
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځایه شوی دي د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابره کړې دي. د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتبو ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتي استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومانو کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي. که د هغوی اسناد درسره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغو ته برابره کړې دي. هغو کولی شي چې فقط یوه پرزه راوړي د معارف ولایت څخه. په ډېرو کمپونو کې موږ ښوونځي لرو د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو هغوی ته تدویروو او هغوی کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي. که هغوی هیڅ اسناد نه درلودل موږ د هغوی څخه یو ازموینه واخلو د دغې ازموینې تثبیت کوي چې هغوی یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي. د دغې ازموینې د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو. هیڅ کوم مشکل نشته.
اکثره بې ځایه شوي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم
کاوه. د امیر اختیار وزارت لسلاکار ویان ډاکټر وحید لامایار څخه مو پوښتل چې د بیزایشي ویو کورنیو لپاره کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري.
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو، په بعضوی کې په کومک د خارجي ماسات یا داخلي ماسات موږ کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي. سیار کلینیکونه یا موبایل کلینیکونه چورته وای چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي، او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغوی سره صحي مرسته کوي. که چیرې مهاجرې هر کلینک ته چې دوی ولاړ شي دوی ته څوک نه وایي چې تاسو ولې راغلی دلته. منتها د دوی امکانات به وګورو، موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو د هغې کې ترسره کوو. که چیرې امکانات زیاتې دا به ښه خبرې چې د هفته دوه ځل لاړ شي. بله موضوع ده چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین دي څه اوسېدونکو دي دغه مناطق خلک، هغه بودیجه چې موږ لرو موږ یې په کار اچوو چې هم اساسي صحي خدمات او هم شفاخانهي خدمات موږ زیات کړو. دوی دې انتظار نه باسي چې څه وخت ډاکټر راسي، خدای نخواسته که دوی ماشوم مریض وي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي. دیګه هغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې دي، هغه نه هم دوی استفاده کوي.
د کډوالو په برخه کې ډېر مسؤلیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي. دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې بېځایه شویو کورنیو سره څه مرستې کړي، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې به واورو.
وسلویخت البته کمپونو کې 8333 کورنۍ اوسېږي، البته راغلي دي د نور ولایتونو څخه 3309 سلویخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت، د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي. ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یوځای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی، مخصوصا هر خلک چه دیر نیازمند و ستونز دیر لری اوی تا پی اول درجه خدمت که و کمک رسانی که. پروس کال ده قوس میاشت که پر یو کور